وقالوا او بیاوایی سوک چی ده نفس بندیان وی ما هی الا حیاتنا الدنیا نده ده مگر زمون ده دنیا جوند. نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر مون بمرو او مون بجوندی کیگو او نمون هلاکوی مگر زمانه. دا څه دي چې الله تعالی یو مرګ لیکلی دی او په هغه وخت به موږ مرو؟ موږ پیدا شوي یو. دا خو مدر نیچر دی، د قدرت لوبه ده چې بوډاګان شي نو مرو به، یا به بیماري راشي نو مرو به، یا به څه حادثه راشي. دا خو د قدرت لوبه ده، یعنی الله تعالی نشته، نعوذ بالله. دا هسې یو نیچرل پروسس دی. ګورئ کنه چې انسان خپل ژوند تیر کړي نو مري به. دا نه وایي چې الله تعالی موږ پیدا کوي او هغه راله مرګ راکوي. هغوی وایي چې زمانه یعنی دهر، او د دینه دهریت وته دی، یعنی ایتیزم چې ورته وایي. دا هسې د زمانې ښکتوالی او برواله دی، د زمانې رد و بدل دی. دا د هغوی تیوري ده چې ساینس دا وایي، هغه وایي دا قومونه چې تباه شول نو په هغوی باندې نیچرل ډیزاسترز راغلل، نو په دې وجه وشول. دا په خبرونو کې چې وایي چې د قدرت لوبه، د قدرت دیوی، مدر نیچر، دا ټول څه دي؟ دا سی ولی نوایی چی دا هر سو اللہ تعالی پیدا کردی دی؟ دا اللہ نم ماخلی وایی چی قدرت مهربان شو. دا قدرت سو شده پا تاسو ها کس کی بیا سو فرق شو چی اغوی وایی چی مدر نیچر؟ قدرت سو شده اللہ ولی نوایی دا قدرت مطلب دی چی دا هر سو دا خپل زان نو شول. او اغوی وایی چی دا یو نیچرل فینامینا دا، دا قدرت دیوی سوی. او دا زمونږ د مسلمانانو خبرې دي. او د دې ځای خلک مدر نیچر وایي، ځکه چې هغوی خو ګارډ نه وایي. نو دوی هم وایي چې د دنیا دا زندگی چې ده، نو دغه شان موږ اوسو او مرو. دا خو یو نیچر دی. وما لهم بذلک من علم، او نشته د هغوی سره د دې سو علم. دوی هسې خبرې کوي. ان هم الا یظنون، دوی بس ګمان کوي چې دا د زمانې گردش دی. د دوی سره څه دلیل دی؟ دا ټول د دوی هسې یو ګمان دی. و اذا تتلى عليهم آیاتنا بینات، او چې کله په دوی باندې زموږ ښکاره آیتونه لوستلی کیږي، نو د دوی عقیده رد کیږي. دوی ته ویلی کیږي چې قیامت برحق دی او دا به راځي. ما کان حجتهم، نو نوی د دوی سره څه دلیل سوای د یو څیز نه چې هغه دوی پیش کوي، حالانکه هغه څه دلیل نه وي. دې ته هم حجت ویلی کیږي. په هغوی باندې طنز شوی دی. هغوی څه وایي؟ قالوا ائتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، هغوی وایي چې که چېرې تاسو رښتینی یې نو زموږ پلار نیکو راولئ. تاسو وایي چې قیامت به راځي، الله تعالی به خلک قدروي، نو راولئ زموږ پلار نیکو بیا کنه، که چېرې تاسو رښتینی یې. د هغوی بیا دا دلیل دی. نو هغوی ته ویلی کیږي چې تاسو راوړئ سو دلیل، ځکه چې تاسو وایئ چې دا هر څه د ځان نه جوړ شوي دي. دغه شان به خلک مري او دوباره به نه پاسي. هیڅ داسې څه نشته. که چېرې وي نو بیا زموږ پلار نیکو راولئ. نو هغوی ته ویلی شول چې دا چا ویلی دي چې دلته کې به زندګي وي، دلته به ژوند وي؟ ویلی شوي دي چې قیامت به راځي او د هغې نه پس به الله تعالی خلک ژوندی کوي. نو هغوی وایي چې نه نه، د هغې نه مخکې موږ ته دلته یو ټریلر وښیي، یعنی په دې دنیا کې. قل الله یحییکم ثم یمیتکم، نو هغوی ته وویلی شول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذریعه چې ای نبی، دوی ته ووایئ چې الله دی هغه ژوند درکوي تاسو له، او بیا به مرګ درکوي تاسو له. ښه، تاسو دا ماته ووایئ چې هغو داسې ولې وایي؟ ځکه چې کوم د خواهشاتو بندیان وي نو هغوی داسې خبرې کوي. پوه شوئ په دې خبره؟ ځکه چې که چېرې هغوی ووایي چې الله تعالی دا هر څه پیدا کړي دي او هغو طرف ته به تلل وي، او الله تعالی ژوند ورکوي او الله تعالی مرګ ورکوي، او یوه ورځ به جمع کېدل وي د قیامت په ورځ، دا زمانه موږ نه مړو کوي، بلکې دا هر څه د الله تعالی په کنټرول کې دي، او هغو طرف ته به موږ ټول واپس کیږو او حاضري به ورکوو. او نو بیا به هغوی ته محنت کول وي، خپل زړه به ماتول وي. نو بیا خو خپلې مرضیانې نه شي کېدی که نه، بیا خو ورته د الله تعالی خبره منل وي. او هغه موږ منو نه، هغه خو موږ ته ګران کار ښکاري، هغو طرف ته خو موږ ځو نه. تاسو ګورئ که نه چې د الله نوم اخیستل هم په مسلمانانو کې څومره ګران کار دی، چې دا خو الله دی چې هغه ژوند او مرګ ورکوي. الله تعالی زموږ ټول کارونه کوي. چې باران وشي نو هغه دیوی مهربانه شوه، چې پیسہ راشي نو لکشمی دیوی پاغه باندې مهربانه شو داسې خبرې کوي یعنی د الله نوم هم په مینس کې نراولی د الله تعالی رحمت پی ورېدو نو داسې مو چرته په خبرو کې اورېدلې دي چې د الله تعالی ذات په مینس کې راولی نو بیا به خواهشات څنګه پوره کوي په انسان کې یو شی وي چې هغه خپله مرضي کوي چې زه څنګه اوسېدل غواړم او هغه شان اوسم د هغې په وجه دا ټول سلوګنز جوړ شوي دي میرا جسم میری مرضی زندگی او ځل میلاویږي خورۍ سکی او مزې کوئ دا ټول په دې وجه جوړ شوي دي چې زه څنګه اوسېدل غواړم او هغه شان اوسم چې زما کنټرول کول واله څوک نه وي چې ما ته هیڅ څوک هم څه نه وایي چې داسې کوه هغسې کوه نو دا د خپلې مرضۍ چې کوم خواهشات دي دا په بنده باندې انکار کوي د آخرت نه ځکه چې یا خو په آخرت باندې یقین کیدی شي او یا خپل خواهشات کیدی شي زموږ اسلاف به ولې دومره ویرېدل چې کو زما برابر برابر حساب وشي نو زما د پاره به کافي وي کاش چې زه یوه مرغۍ وې یا یوه ونه وې او کټ شوی وې هغوی به ولې داسې وې ځکه چې د هغوی په آخرت باندې ډېر پوخ یقین و چې کله د بنده په آخرت باندې یقین وي نو بیا هغه خپله مرضی کولی شي بیا هغه د آخرت نه انکار کولی شي او د انسان امتحان دا دی چې هغه د خپلې مرضۍ ژوند تیروي او که د الله د مرضۍ ژوند تیروي نو الله تعالی انسان له اختیار ورکړی دی چې مرضی ستا ده چې څه کوې نو کوه چې خپله مرضی کوی او که د الله خبره منئ دا الله تعالی ستاسو دپاره اوپن ښودی دي چې تاسو کوم خوا تلل غواړئ او لار اختیاروی مرضی ستاسو خپل ده نو الله تعالی او فرمایل چی ولیکن اکثر الناس لا يعلمون او لیکن اکثر خلق علم نه لري اکثر خلق په دې خبره نه دی پوها چې الله تعالی ژوند او مرگ ورکول واله دی او مرگ هم داغه په لاس کې دی د ډاکټرانو په لاس کې نه دی ژوند او مرگ دواړه داغه په لاس کې دی تاسو داغه د رګلو په وجه دنیا ته راغلی یې داغو د سا د اخیستو سره به د دنیا نه ځئ الله اکبر او داغو د مرضۍ سره به چې کله هغه وغواړي نو تاسو به راپاسوي نو هغوی به دا قسمه خبرې کولې او داسې خبرې د عام بنده د خولې نه وځي د کوم خراب خراب څیزونه چې راوتلي دي لکه ګیز وغیره دا په دې وجه دي چې په آخرت باندې ایمان د خلکو ختم شوی دی د آخرت په باره کې د خلکو عقیده نشته او یا بالکل کمزوري ده ولله ملک السماوات والارض او هم د الله د پاره دي چې سو په اسمانونو او ځمکه کې دي د اسمانونو او ځمکې بادشاهي یعنی دا جوړ کړي هم هغه دي او د دې مالک هم هغه دي او په دې کې چې کوم اختیار دی نو هغه هم دا غو دي اثورټي دا غو سره ده یعنی په هر څه کې دا غو مرزي ده دا غو په لاس کې دي هر څه د هر څه چلول بادشاه دی هغه د اسمانونو هم او د ځمکې هم الله اکبر ويوم تقوم الساعة وبكم ورسي بقايمي قيامت يوم إذين يخسر المبطلون فها ورز با نقصان كيوي باطل پرس فها ورز با دير غط با نقصان كيوي چه كلا قيامت قايم شي باطل پرس سوك دي كم در اوجان خلق چه و سوك چه خواهش پرس تو چا چه دا خبره نمانه لچه قيامت برازي داغي خدا خيال و چه منگ دا زان نا دنیا تر آغليو دا یو نیچرل پروسیس دی انسان دغه شان پیدا کیږي او بیا مري او دا د زمانه گردش دی نو دا ټول باطل پرست دی او چې هغوی په هغه ورځ باندې خپل عقیده طرف ته وګوري نو هغوی به محسوس کړي چې زموږ عقیده خو بالکل غلطه وه مونږ خو ډېره غټه غلطي کړې ده هغه خو دروغ وه فیک وه په کومه عقیده چې د هغې یقین و بیا چې کله اعمالنامې تقسیمیږي نو د هغوی دپاره به ډېره لویه خساره وي ځکه چې د هغوی سره خو به هیڅ هم نه وي او چې بیا خلک جنت او جهنم ته ځي نو دوی به ګوري چې خلک جنت ته روان دی نو دوی به په ډېره غټه خساره او نقصان کې وي ځکه چې د هر بنده دپاره یو ځای په جنت کې دی او یو په جهنم کې خو هغه فرعون هم وي الله تعالی هغوی له په جنت او جهنم دواړو کې ځای جوړ کړی دی لیکن هغوی داسې کمایي وکړه چې د جنت د مقام نه محروم شول دغه شان کو څوک ډېر هم بد وي خو الله تعالی ورله په دواړو ځایونو کې ځای جوړ کړی دی ځکه چې الله تعالی عدل واله دی دغه سره انصاف دی لیکن اوس دا په انسان باندې ده چې هغه د کوم ځای دپاره کمایي کوي د کوم ځای دپاره سودا کوي انسان په دنیا کې د خسارې په ځای کې پیسې نه لګوي انسان په هغه ځای کې وخت نه لګوي چې د هغې نه ورته څه میلاویږي نه چې دلته یا په دې بزنس کې نقصان دی نو هلته بنده خپل وخت یا پیسې نه لګوي لیکن ګورئ چې کله انسان خپل ټول عمر په یو داسې ځای کې ولګوي چې د هغې نه پس د هغو دپاره د خسارې نه علاوه نور څه نه وي او د همیشه خساران چې کله داغو دغه شان عقیده وي. ځینو خلکو ساينس پل خدای جوړ کړی وي چې د ساينس خبرې واوري نو هغوی وایي چې دا خبرې هم صحیح دي. ساينس وایي چې یو شی تاسو وینئ او تاسو یې محسوسوئ نو هغه فیکټ دی، هغه رښتیا دي. نو تاسو به قیامت څنګه پروف کوئ د ساينس سره؟ نو په دې وجه هغوی دینای کوي د خدای وجود. نه مو هغه لیدلی دی، نه مو اورېدلی دی. زموږ په لیبارټري کې مونږ هغه نشو پروف کولی، نو په دې وجه خدای نشته. دا هر څه د ځان نه روان دي. نو په هغه ورځ به دغه شان خلک د ټولو نه زیات په خساره کې وي، په نقصان کې به وي. په دنیا کې انسان د ډریم ورلد دپاره څومره محنت او کوشش کوي، لیکن انسان دا سوچ نه کوي چې هغه د اور سودا وکړه. اصل خسارې والا کس هغه دی چې چاته په آخرت کې خساره یعنی نقصان میلاو شو. وترا کل امت جاسیه، او دلته وفرمایلی شول چې په هغه ورځ به د انسانیت سوحال وي. د دې صورت نوم هم د دې آیت نه اخیستی شوی دی، د جاسیانه. او د دې سره الله تعالی د خلکو حالت بیان کړی دی چې د خلکو په هغه ورځ څنګه حالت وي. ټول انسانیت به د جاسیا په حالت کې وي، یعنی د زنګونانو په سرونو به وي. یعنی صرف ستاسو زنګونان به په ځمکه باندې وي، لکه یو مجرم چې د حاکم په مخ کې ولاړ وي. نو هر انسان به په دې حالت کې وي، کو هغه مؤمن وي، کو هغه کافر وي، کو هر څوک وي. او دا حالت ډېر سخت ویری حالت دی چې کله یو انسان دغه شان کینی، او دا ډېر د ذلت او عاجزۍ حالت دی. په یو ځای کې راغلی دی چې کله الله تعالی وفرمایي چې لمن الملک اليوم، نن د چا بادشاهي ده، نو د ویری په وجه به سو جواب نه وي. الله تعالی به پخپله وفرمایي چې لله الواحد القهار، د الله د پاره چې هغه واحد دی او قهار دی. او ټول انسانیت به د ویرې په وجه په زنګونانو باندې پراته وي. بل د دې په باره کې راځي چې په هغه وخت به خلک په زنګونانو باندې وي، او دا قول زیات راجح دی. او د قیامت په ورځ چې به جهنم راوړي شي، نو هغه به غړمبېږي. د هغې نه به داسې د ویرې اوازونه راځي چې هغه به چغې وهي چې هغه وخت به هر نبی، هر مقربه فرشته په زنګونانو باندې وي. هر کس به په زنګونانو باندې پروت وي. په چا کې به د ادرېدو جرت نه وي، هیڅ سخت به نه وي. او د جهنم به یو آواز وي چې د هغې سره به هر انسان ورپیږي. او ابراهیم علیه السلام به هم وایي چې ای زما ربه، نن زه ستانه صرف د خپل نفس په باره کې سوال کوم، د یو څه سوال هم نه کوم، د هیچ چا د پاره هم څه سفارش نه کوم. یا الله، زه صرف د خپل ځان د پاره سوال کوم. تر دې چې عیسی علیه السلام به هم وایي چې نن زه صرف د خپل ځان په باره کې سوال کوم، تر دې چې د خپلې مور په باره کې هم سوال نه کوم. داسې د ویرې او دهشت عالم به وي. او د انسان په خوله به صرف دا الفاظ وي چې نفسي نفسي نفسي، الله تعالی دې معاف کړي مونږ ټول، چې یا الله نن زما نفس او بخنه، لکه مونږ چې اوږدې اوږدې دعاګانې کوو، ما وبخې، ما د جهنم نه آزاد کړي، یا الله ما په جنت کې داخل کړي. دا اوږدې اوږدې خبرې به نه وي. دا داسې ده لکه چې یو بنده ډوبېږي، نو هغه وایي چې هلپ هلپ، صرف یو لفظ د هغه د خولې نه راوځي. هغه ډوبېږي که نه، د هغه سره د اوږدو اوږدو خبرو وخت نه وي. هغه وخت به خلک داسې پریشانه وي، داسې ویره به وي د هغې چې د خولې نه به نفسي نفسي وځي. یا ربه، هغه به څه وخت وي؟ یا الله تعالی مونږ معاف کړي. او چې د دومره جلیل القدر پیغمبرانو به داسې حالت وي، د هغې دپاره جنت دی، نو د نورو انسانانو د ویرې به څنګه حال وي؟ او چې کله سفیان ثوري مدینه ته لاړو، هلته یو سړی و، هغو به خلک خندوو. نو سفیان هغو ته نصیحت وکړو او وی فرمایل چې ولې تا ته پته نشته چې یوه ورځ را روانه ده، او په هغې کې به باطل والا په خساره کې وي، او ها ورځ به وي چې خلک به جاسیا وي. نو د دې خبرې په هغو باندې داسې سخت اثر وشو چې هغو بیا دا نصیحت نه و هیر کړی چرته هم. او هغو بیا دا هر څه پرېښودي وو چې داسې یوه سخته ورځ را روانه ده. الله اکبر. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، لکه زه چې تاسو وینم چې تاسو د جهنم سره په زنګونانو باندې ناست یئ، د جاسیا په پوزیشن کې. ووضع الکتاب، او بیا وګورئ، كل امه تدعى الى كتابها، هر امه بخپل کتاب طرف ته بل لیکيږي. ووضع الكتاب، او کتاب بکې خو دي شي. وجيء بالنبيين، او نبيان برا او بل لي شي. الله اكبر. كم كتاب؟ د دې دوه تفسیرونه راځي، لیکن دویم تفسیر زیات راجح دی. اولنې تفسیر دی، اوبه ویلی شي چې چاته چې کوم کتاب راغلی دی د هغوی نبی چې کوم بک راوړی دی نو د هغې په ذریعه به هغه بللی کیږي. هغو ته به وویلی شي چې چرته دی اهل القرآن، چرته دی اهل التورات، چرته دی اهل الانجیل، دغه شان، ځکه چې کتاب طرف ته به هغوی بللی کیږي. د دې په ذریعه به د هغوی فیصلې وشي چې تاسو په کتاب باندې څومره عمل کړی و. مونږ ته به ویلی شي چې قرآن والا چرته دی. نو اوس خبره دا ده چې مونږ به بللی کیږو چې قرآن والا چرته دی، چې چا چرته په خپل ژوند کې قرآن کولاو کړی نه وي، هلته به قرآن یا د هغوی په حق کې ګواهي ورکوي او یا د هغې خلاف. که د قرآن حق نه وي ادا کړی نو دا به خلاف خبرې کوي، داغو دا کتاب به خبرې کوي، الله تعالی به ورله ګویایي ورکړي. الله تعالی چې د چا دپاره وغواړي نو خبرې پرې کولی شي. دا به یا د بنده په حق کې سفارش کوي چې یا الله دې په جنت کې داخل کړي، ځکه چې دزو امام جوړ کړی وم او زه به فالو کولم. دی به په ما را پسې و، دی په دنیا پسې نه تلو بلکې په ما پسې به تلو. او یا به خلاف ګواهي ورکوي چې یا الله دو خو زه شاته غورځولی وم، دو خو چرته ماته توجه نه وه کړي، زما د کلاوهلو زحمت یې نه و کړی، د دو سره خو زما دپاره وخت نه و، چرته زه کلاو کړی هم نه وم، چرته ازده کړی هم نه وم، چرته عمل هم نه و کړی په ما باندې، د دو خو چرته زه پرایاریټي نه وم او زما سره یې وخت نه و تیر کړی. نو دی به شکایت کوي. دویمه معنی ده الله اکبر، چې هر بنده به خپل نامه اعمال طرف ته وبللی شي، کتاب به وي چې دا دی د دو کتاب، دا ده د دو اعمال نامه، د هغې طرف ته هغه نن بللی کیږي. په هغه ورځ به انسان د هر هغه څیز نه خبر شي چې څو هغو مخکې لیږلی وو او وروسته یې پریښي وو. د هغو په اعمال نامه کې به هر څه وي، هر څه به هغو ته وویلی شي چې تا دا دا کړي وو، دا د ستا اعمال نامه. او بیا الله تعالی په سوره حق کې د دې کتاب ډیره ښه تصویر کشي کړی ده. په هغه ورځ به د انسان هر عمل مخې له راشي، هغه به هیڅ شی هم نشي پټولی. او چاله به اعمال نامه په ښی لاس کې ورکړی شي نو هغه به وایي چې واو وګورئ زما کتاب، لکه یوه ناره چې بنده ووهي د ډېرې خوشحالۍ نه. هغه به وایي چې هله وګوره زما کتاب، ولوله زما کتاب، زما خو یقین و چې زما به حساب کیږي، ځکه خو ما تیاری کړی و، ما ته پته وه چې یوه ورځ ما ته ودرېدل دي. هغه به بیا ښه په مزه کې وي، په اعلی جنتونو کې به وي، د هغې میوې به د هغو دپاره راښکته شوي وي. خورۍ سکۍ نن مزې کوئ په څه وجه؟ ځکه چې په دنیا کې چې تا کوم محنت کړی و د هغې په وجه. او چې چاله په ګس لاس کې کتاب ورکړی شي، هغه به وایي چې هی زما بیړه غرکه شوه چې تا کتاب، چې دا کتاب ماله نوې راکړی شوی، کاش چې دا کتاب ماله نوې راکړی شوی، چې ما ته پته نه وی چې زما به څه حساب وي، کاش چې ما ته پته نه وی لګېدلی چې مرګ زما ټول هر څه ختم کړی وی، چې دوباره نوې ژوندی شوی، چې ما هلته څه پیسې نه وی جمع کړي، هغه خو زما په کار را نغله، چرته لاړه زما پیسې، زما غټی غټی کرسۍ، زما غټی غټی تمغې، زما سټیټس، هغه هر څه څه شول. نو انسان به خپل کتاب طرف ته وبللی شي. او مونږ ته به د خپل کتاب هر څه برداشت کول وي. په یو یو ساعت کې چې مونږ څه څه کړي وو نو هغه هر څه به په کتاب کې درج شوي وي. که چېرې هغه کتاب نن زموږ په مخه کې وي، نو آیا مونږ د دې خبرې قابل یو چې هغه مونږ خلکو ته وښیو؟ زمون جلوت او زمون خلوت، زمون خکارا او زمون پټ، او کوم سیزونه چې زمون دننه دي د خلکو په باره کې، یعنی کوم ګن چې دی او کوم کینه او کوم حسد چې دی، او د پاسنه ډیره نیکه پی بی جوړه شوی یم زو، دا هر څه په دې کتاب کې لیکلی شوی وي چې زمون څه سوچ وو او څه مو ویلي وو، څنګه ملاست وو، څنګه ویښ وو، اودو وو، څه مو خوړلي وو او څه مو څکلي وو، د چا سره مو څنګه معامله کړې وه، هغه هر څه به وي، هر اکشن به پکې درج وي. الیوم تجزون ما کنتم تعملون، نن به تاسو له جزا درکړی کیږي چې تاسو به څه عمل کوو. تاسو د خپل عمل په خپله ذمېدار یې. سوچ کوئ چې هغه وخت به انسان څه حالت وي. انسان چې جهنم وویني نو ټول لویي به ختم شي. دا خلک چې وایي چې زه به الله تعالی ته دغه شان ووایم، هغه شان به ووایم، چې هلته لاړه شم فلانی په ما باندې دا کار کړی و، دا ټولې خبرې به والوزي. یا الله، عمل کول خو ډېر ګران و. دا په لویۍ کې چې خلک په دنیا کې ګرځي، چې چې زه به دا ووایم، هغه به ووایم، نو دا ټولې خبرې به په یو سیکنډ کې ختمې شي. لا خو حساب هم نه دی شروع شوی، څوک لا جهنم ته هم نه دی تلي، اوس صرف جهنم راوړی شوی دی. نو هله داسې حالت شو، او کوم خلک چې وایي چې مسلمانان خو به د جهنم نه راوباسلی کېږي، هیڅ خبره نه ده، کو لږې ورځې بنده هلته وي، نو سو داسې غټه خبره نه ده، یوه ورځ خو به راوځو که نه. نو دا صرف د لیدو حال دی د بنده. نفسي 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 به وایي، ځکه چې جهنم یوه داسې لویه بلا ده، د هغې غړمبارې به داسې وي، او هغه به په زور باندې راکاږلې کېږي په میدان محشر کې، او هغه وخت به فرشتو هغه تړلی وي، چین کړی به وي، او یا زره زنځیرونه به وي، او د الله تعالی زنځیرونه به څنګه وي. د الله تعالی فرشتې څومره لوی لوی دي، هر چین به، یعنی هر زنځیر به او یا زره فرشتو نیولې وي، او هغه به راکاږي، او د هغې د قابو کولو کوشش به کېږي، او هغه به داسې په غوسه کې وي، هغه به وایي چې ما دا ټول وخوړې، تیر مې کړې، هغه منظر به څنګه وي. نو په هغې کې به چا ته خپلې بهانې بیا څه یادې وي. خلک بهانې کوي چې زه به دا ووایم، هغه به ووایم، ځانونه یې بهادر کړي وي. او کله کله بنده حیران شي د خلکو په سوالونو باندې. ښځې وایي چې په جهنم کې خو به سړو ته هورې میلاویږي، نو مونږ ته به څه میلاویږي؟ نو اصل خبره دا ده چې تاسو ته د جنت ټیکټ میلاو شوی دی، او تاسو په دې خبره شور یې چې تاسو به جنت ته ځئ. فکر خو وروسته کوئ چې هلته ورسئ، اوله خو جنت ته د تلو فکر وکړئ چې هلته ورسئ. حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي چې که زما یو وخت په جنت کې وي او بله بهر وي، نو بیا به هم زه ویرېږم چې چېرته زو پاتې نه شم جنت ته د تلو نه. او ماشاءالله زموږ د خلکو حال وګورئ چې په هغې کې داسې جرت وي چې دا سوال کوي، یعنی هغې خپل ځان له په جنت کې ځای بک کړی دی چې دلته مو څنګه سترګې پټې شي نو جنت او جنت دی. دومره بې ویرې دي، ځکه خو دلته د مزې ژوند تېروي، ځکه چې هغې ته پته ده چې زموږ دپاره هلته ځای ریزرو دی، ځکه خو ورسره د الله ویره نشته، ځکه خو وایي چې مونږ مه ویروئ، زموږ دپاره خو جنت دی. دا تاسو څو خبرې کوئ؟ د کوم ځای خبرې کوئ؟ تاسو ولې داسې خبرې کوئ؟ یعنی تاسو پاګلان یئ، زموږ دپاره خو هلته ځایونه شته دی، مونږ به ځو هلته، ځکه خو ورسره فکر دی چې هغوی ته میلاویږي او مونږ ته ولې نه میلاویږي. ما ته به څه میلاویږي؟ هر څه خو به هغوی ته میلاویږي، نو ولې او یا سړي دوی ته هم ورکول دي، او یا هغوی ته ولې میلاویږي؟ دا الله ویره نشته د چا. دا په مونږ باندې څه شوي دي؟ مونږ ویرېږو نه چې دا جهنم کو زما مخې له را شي نو زه به څه کوم. که د یوې لمحې دپاره زموږ دپاره فیصله وشي چې دا به یوه ورځ په جهنم کې تېروئ، نو زموږ به څه حال وي؟ هغه به د 50,000 ورځ وي د قیامت. هغه به په ما باندې څنګه تېرېږي؟ زه به حساب څنګه ورکوم؟ د دې د چا سره هیڅ فکر نشته، او فکر دی ورسره نو د دې خبرې چې سړو ته ولې هورانې میلاویږي او مونږ ته ولې نه میلاویږي. لږ سوچ وکړئ چې زموږ سوچ د کوم ځای پورې دی، او دا حال د یو کس نه دی، د ډېرو خلکو دی. ډېرې ښځې دا سوال کوي. نو په خپله سوچ وکړئ چې قرآن څه وایي. شکر وباسئ که چېرې تاسو د جنت پورې ورسئ. د الله شکر پکار دی چې یا الله تعالی تو خپل جنت مونږ له راکړې، که ته دا راکړې مونږ له، نو دا ستا مهرباني ده. زموږ عاجزي چېرته لاړه؟ د جړا خبره خدا ده چې هلته به زوی هم په یو مجمع کې، یعنی ګڼه کې، خو زما خبر اخیستو والا به څوک نه وي. چې د جهنم غړمبارې واورم نو زما به څه حال وي؟ او چې ما له خپل کتاب راکړی شي او زما کتاب به زما مخې له را شي، نو الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایي په سورة الکهف کې دي چې وودع الکتاب او کیب خودیشی کتاب فترى المجرمین مشفقین مما فيه، او مجرمان به هغې ته ګوري او ویریږي به. ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هاي زمون بربادي، دا لا سنگ كتاب دي چه پدي كي يو ورو كي ولو شي هم نده پاتي شوي، مگر شما شوي دي هغا چه ما پا فلاني زي كي نظر وچت کره و ما دا اوريدلي و ما دا ويلي و. زما هغه خبره خو زما نه پخپله هېره شوې ده، ما ته خو دا پخپله هم یاد نه ده. هغه یوه نوڼۍ چې ما د حرام خوړلې وه، هغه پکې هم لیکلی شوې ده. هی ما چې کوم قدم اخیستی و د بدۍ دپاره، هغه پکې هم لیکلی شوی دی. انسان به ځان ته ویناګانې او بدې ردې وایي چې هی دا مې څه کړي وو. لاړم غرق شم. نن زموږ سره هیڅ فکر نشته چې زموږ په کتاب کې به څه څه لیکلې شوي وي او لیکلې کېږي، او زموږ هیڅ ویره نشته چې کله جهنم راوړي شي او غټ غټ پیغمبران به داسې ویریږي نو زموږ به څه حال وي. که مرګ وي نو مړه شوي به وو، مرګ به هم نه وي. او چې دا اعلان وشي چې نن به تاسو ته د خپل عمل بدله میلاویږي او په چا به ظلم نه کیږي، نو هغه وخت به زموږ څه حال وي؟ ځکه چې اوس خو موږ د یو ځای نه هم څه نشو راوړی، نو هغه وخت به زه څه کوم؟ که چېرې زما یوه نیکي هم کمه شوه په میزان کې، نو بیا به زما څه حال وي؟ او ما ته دا پته هم نشته چې زما څه نیکي شته هم او که نه. پته نشته چې ما څومره نیکۍ د خپلو ګناهونو په وجه برباد کړي دي. پته نشته چې زما څومره نیکۍ دي چې هغه کمې دي. پته نشته چې د څومره ګناهونو انبار دی، زما څومره ګناهونه ملټیپلای شوي دي. هیڅ فکر را سره نشته. په پل صراط به څنګه تیریږم چې پیغمبران به سلم سلم وایي، د سلامتۍ دعاګانې به کوي، نو هغه وخت به زما څه حال وي؟ زموږ فکرونه د کوم ځای دي؟ موږ خو فکر کول هم پرېښودي دي. زموږ فکرونه خو د نورو سیزونو دي، او زما یوه یوه خبره نوټ کیږي، زما یو یو اکشن ریکارډ کیږي. زموږ خدا خیال دی چې ګنې زموږ د خولې خبرې لیکلې کیږي؟ نه، یو یو اکشن ریکارډ کیږي. لکه پاسېدل، اودو کېدل، کېناستل، خوړل، سکل، وهل، هر شی ریکارډ کیږي. یو شی هم داسې نه دی چې هغه پاتې شوی دی. چې په لاره تلم نو څه خبرې مې کولې، چې په موټر کې ناسته وم نو څه مې ویلي وو، چې یوازې وم نو څه به مې کول، چې څه څه مې لیکلي وو، څه څه ټیکسټینګ مې کړی وو، په فون باندې مې د چا سره خبرې کړې وې، په کوم ویب سایټ باندې تللی وم او څه څه مې لیدلي وو، په سکرین باندې څه ګورم. الله تعالی فرمایلی دي چې هذا کتابنا ينطق عليكم بالحق، دا دې زمون کتاب خبرې به کوي په تاسو باندې د حق سره. مسله دا ده چې هغه به رښتیا رښتیا وایي، داسې به نه وي لکه په دنیا کې چې خلک رشوت ورکړي او د دروغو ګواهي پیدا کړي، د چا اثر او رسوخ بنده په خپل حق کې استعمال کړي. نو مسله به دا وي چې هغه به رښتیا وایي، او رښتیا ویل خو موږ نشو برداشت کولی. نو دا کتاب به خبرې کوي. دلته کتاب نه لفظ راغلی دی، دا ستاسو هم کتاب دی او د الله تعالی هم کتاب دی. دا د الله د حکم سره لیکلی شوی دی، ځکه ورته زموږ کتاب ویلی شوی دی، او ستاسو کتاب دی ځکه چې ستاسو ټول عملونه په دې کې لیکلی شوي دي. نو په هغه ورځ به وویلی شي انسان ته چې اقرا کتابک، ته ولوله خپل کتاب. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، په سوره اسراء آیه 14 کې راغلی دی، همدا حساب ستا د پاره پوره دی. دا تو په خپل وایا، نو تا ته به پته ولګي، او کتاب به خبرې کوي. او د کتاب خبرې کول په دې دور کې هیڅ مشکل کار نه دی. چې تاسو کتاب ولګوئ نو هغه خبرې کول شروع کړي، نو د الله تعالی د پاره سو ګران کار دی چې هغه په کتاب باندې خبرې وکړي. انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، مونږ به لیکل. نسخه، نسخه وایي کاپی ته، او دلته د لیکلو لفظ نه دی راغلی بلکې استنساخ راغلی دی، یعنی بالکل د هغې کاپي جوړېده. څه هم چې تاسو وایه یا کوئ نو د هغې کاپي. ګورئ کاپي څه وي؟ هو به هو د یو څیز کاپي چې د هغې په شان وي. موږ وایو چې د دې کاپي جوړه کړئ، نو هغه بالکل هغه شان جوړېږي. نو دغه شان به هلته سیم ټو سیم لیکلی وي. الله اکبر. یو یو شی، یوه یوه خبره، یو یو نیت، یو یو نظر، یو یو خواهش، یو یو عمل، یو یو خیال، یوه یوه اراده، هر شی به کاپی شوی وي هلته کې. الله اکبر. د شپې خبرې، د ورځې خبرې، د خلوت خبرې. فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات، هغه خلک چې ایمان یې راوړو او صالح عمل یې وکړو. او موږ ته به څنګه پته لګي چې دا عمل صالح دی؟ نو هر هغه عمل چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د سنت نه ثابت وي، چې کوم موږ ته د قرآن او حدیث نه پته لګي چې په هغې کې د بنده نیت صرف د الله د خاطره وي، نو هغه عمل صالح وي. د عمل صالح د پاره به تاسو د خلکو نه تپوس نه کوئ چې زه څومره ښه یم، زما سره ایمان هم دی او صالح عمل هم دی، ځکه چې ټوله دنیا زما تعریف کوي او ما ته نیکه وایي، نو د دې سره څه فرق نه پرېوزي. نو دې ته مه ګورئ چې خلکو ته دا کار څنګه ښکاري، بلکې دا وګورئ چې دا د قرآن او سنت مطابق دی او که نه، نو بیا به ایمان هم وي او صالح عمل به هم وي. دا دواړه همیشه یو ځای راغلی دي په قرآن کې. او که څوک وایي چې زموږ عمل نه کیږي، نو بیا خو تاسو یو شرط پوره نه کړو، نو بیا څنګه بزي جنتا فيدخلهم ربهم في رحمته نداخلوي بهغوي رب بخبل رحمتكي دا الله رحمت سده الله تعالى فرماي الجنتا چتو زما رحمتي او چزو سو غارم نو رحمت بپی اکرم نو پتار کی بای داخل کرم الله اکبر نو انت رحمتی دا دین مونگ تا پتاو لگی دا چی جنت تا اللہ رحمت تے او دا دا طولونا لویا کامیابی دا ذالک هو الفوز المبین دا دا واضح کامیابی خکار کامیابی دا دا سی لویا کامیابی دا چی چا تا دا کامیابی ملاو شوا کچا په دنیا کې ټول عمر جړلی وی چې چاته جنت میلاو شو نو هغه کامیاب او کامیاب دی کو په دنیا کې ډیر هم ناکام وو کو ډیر نقصان یې تیر کړی وی کو په دنیا کې د خلکو بالکل هم نه وو خوښ کو په هغه پوری خنداګانی او پیشاړی شوی وی لیکن هغه کامیاب شو او دا د الله تعالی رحمت دی د دې دا مطلب هم دی چې دا سینه ده چې بنده دا د خپل عمل سره اخیستی شي زموږ سره دومره سرمایه نشته کو بنده ټول عمر سر په سجده هم شي نو بیا هم موږ د جنت قیمت نشو ادا کولی ځکه چې هغه د الله تعالی داسې غټ نعمت دی الله دې هغه موږ ته وښیي او موږ دې د هغې اوسېدو والا جوړ کړي هغه داسې ځای دی چې د هغې پرایس نشته او د دې ځای یو عمل هم د هغې قیمت نه دی که څوک ټول عمر سر په سجود کښېني نو دا نشي ویلی چې جنت زما حق دی او ما ته دې میلاو شي ځکه چې ما نیک نیک کارونه کړي دي لکه نن چې څوک دوه منځونه وکړي چې څوک پنځه منځونه وکړي نو هغه وایي چې دا بنده د صوم او صلات پابند دی چې څوک منځ وکړي او روژه ونیسي نو وایي چې دا بنده ډیر نیک دی او موږ ته د خپلو منځونو هم پته ده چې زموږ منځونه څنګه دي چې په هغې کې څومره خوشو ده او څومره په هغې کې زموږ زړونه لګېدلي وي او د هغې نه علاوه زموږ په ژوند کې څومره نیکۍ دي او بیا دې انسان دا سوچ وکړي چې ما څومره نافرمانۍ کړي دي نو څوک دا نه شي ویلی چې جنت زما حق دی او زه د دې حقدار یم ما ته په کار ده چې جنت میلاو شي ځکه چې ما دومره نیک کارونه کړي دي د دې نه پس نور څه پاتې شول نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله فرمایلی دي چې زه به هم د الله د رحمت سره جنت ته ځم او که د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمل د جنت قیمت نشي جوړېدی نو د نور چا عمل به څه د جنت قیمت جوړ شي چې یوه فرشته د کله راسي پیدا ده او هغه په سجده باندې پرته ده د قیامت د ورځې پورې او چې د قیامت په ورځ هغه سر اوچت کړي نو وایي به چې یا الله زما نه ستا حق ادا نه شو نو تاسو او زو چې موږ اودو یو ویښ یو او زموږ حاجتونه هم دي خوراک څاک هم دی او مونږ سو خاص عبادت نشو کولی او زمون عبادت داسې دي چې د هغې خو د سره سو کوالټي نشته او چې الله تعالی هغه قبول کړي نو دا ډېره لویه خبره ده نو بیا مونږ څنګه ویلی شو چې مونږ حقدار یو چې یا الله مونږ خو ټول حق ادا کړو او مونږ له جنت راکړې نه نو ولې د دې دا مطلب شو چې اوس د عمل کولو ضرورت نشته مونږ ته جی عمل مونږ په دې کوو چې د عمل په ذریعه مونږ د الله تعالی رحمت بیا مومو چې دا غو رحمت مونږ ته متوجه شي اے الله تو رحمان او رحیم مونږ ته د رحمت د نظر سره متوجه شي چې هغه کارونه وکړو چې د هغې سره د الله تعالی رحمت په جوش کې راشي ستا د رحمت مونږ امید ساتو او د هغې طلبګار یو او اے الله ته مونږ په جنت کې داخل کړې نو په کار ده چې زمونږ دغه شان سوچ وي نو ځکه د الله تعالی د رحمت لپاره مونږ دعاګانې هم کوو چې یا الله مونږ له خپل رحمت راکړې په دنیا کې هم زمونږ د الله تعالی رحمت پکار دی او په آخرت کې به مو هم پکار او پکار وي ځکه چې د جنت نه سوا بل ځای شته دی نه چې هغه مونږ د یوې لمحې دپاره برداشت کولی شو او د جنت داسې نعمتونه دي چې د هغې مونږ تصور هم نشو کولی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د هغې خیال هم د چا په زړه کې نه دی تیر شوی نو زمونږ خو هسې خپل سوچونه دي او مونږ ته ویلی شوي دي چې هغې ته ستاسو خیال نشي تللی نو بیا مونږ څنګه سوچ کولی شو چې زمونږ عمل به د داسې جنت قیمت ادا کړي نو دا ډیره لویه کامیابی ده دا خوازی او ښکاره کامیابی ده الله تعالی دې دا کامیابی زمونږ نصیب کړي آمین یا رب العالمین بخاری شریف کې حدیث دی چې د جنت او جنت په منځ کې بحث وو نو جهنم وی چې په ما کې به ټول متکبر خلک راځي او ظالمان به راځي او جنت وی چې په ما کې به کمزوري خلک راځي او چې د چا کم سٹیٹس وی هغی به داخلي گی نو پدې باندې الله سبحانه و تعالی او فرمایل جنت ته چې ته زما رحمت یې چې زو په چا باندې رحم کول غواړم نو پتا کې به داخلوم او دوزخ ته وی چې ته زما عذاب یې او ستا په ذریعہ چې زو د چا لپاره غواړم نو عذاب ورکولې شم نو جنت او جهنم دواړه به ډک شي او جهنم خو به هغه وخت ډک شي چې کله الله سبحانه و تعالی خپل قدم مبارک په هغه باندې کیږدي. الله اکبر. واما الذين كفروا هاغ خلق چاچی کفر کرو نو هغی تب په هاغ ورزبانی ویلی شی افلم تکن آیاتی تتلا علیکم آیا ولی زمون آیاتون با پتاسو بانی نلوستلی کیدل قرآن با ویلی کیدو پتاسو بانی ستاسو طرف تا آیاتون هم راغلی و تاسو تا ویلی شوی همو نده مطلب دی چی لده آیاتونو دراتلو نپس چې دا په چا باندې وویلی شي نو د هغې دپاره حجت تمام شو ځکه چې اوس د هغو بهانې ختمې شوې اوس هغه څه نه شي ویلی د دې نه پس خو په کار نه ده چې څوک جهنم ته لاړ شي چې چا ته دا آیتونه بیان شي او هغوی پوه شي چې تاسو څه کړي وو فاستکبرتم پس تکبر کړی وو تاسو د څه تکبر د دې آیتونو سره یې تکبر کړی وو د آیتونو سره تکبر کول څه وي دا څنګه وي دا موږ چې د خواهشي نفس خبرې وکړې نو دا غی په ذریعہ پوه شئ چې د آیتونو سره تکبر کول څنګه وي یعنی د الله آیتونو له به هغوی اهمیت نه ورکوو بلکې هغوی ته به خپل عقل او خپله پوهه هر څه ښکارېده زما مرضی زما ذهانت زما پی ایچ ډی زه فلانی یم زما دومره عقل او پوهه ده د نن ورځو بنده یم د قرآن خبره وروسته ده او زما پوهه مخکې ده په قرآن کې هغه څه نشته کوم چې زما په عقل کې دي نعوذ بالله دې له اهمیت ورنه کړو دا یې شاته وغورځوو دا یې اورېدل هم نه غوښتل هم دا تکبر دی که لوستلی کېږي نو لوستلی کېږي به زما پی څه پروا نشته لکه څنګه چې تلاوت کېږي نو ښځې په سر باندې لوپټه واچوي او چې تلاوت څنګه ختم شي نو د سر نه لوپټه لرې کړي بس دومره کار و زما او بیا کوي هغه چې دا غي ذهن وايي خپل مرزي کوي وکنتم قوما مجرمين او تاسو مجرم قوم یې تاسو جرم کړی دی دا غي جرم سو د الله د آیتونو په مخ کې تاسو لوی جوړ شوی وای دا د الله کلام دی د دې په مخ کې تاسو تخپل ځان لوی کاری په کار د چې تاسو د دې په مخ کې کته شوی وای سمعنا و اطعنا مکرری چې جوړلې مو او دا مو ویلی وی چې دا خو زما د رب کلام دی د دې په مخ کې زه څنګه ودرې دی شم زما عقل او پوهه بسوي نن خلک وایي چې دا 21st century ده د خپل ځان سره کېږدی خپلې فلسفې د مولانو خبرې چې د الله آیتونه به لوستلی کېدل نو هغې ته به یې وی چې دا د مولانو خبرې دي او هغه به یې لرې کړل ریجیکټ به یې کړل دا د دې خبرې دي د دې خو کار دغه دی دی خو بس ویرول کوي نو ولې دا خبرې د ویرې نه دي تاسو د مخې دا خبرې په قرآن کې نو د الله آیتونو ته موږ دغه شان وایو چې دی ویرول کوي د دې خو بس کار دا دی او دا هغوی هغه بنده ته نه وایي خو د الله کلام ته وایي ځکه چې هغه د الله کلام بیانوي د هغې د اورېدو نه پس عاجزي اختیار کړئ خپل ځانونه ښکته کړئ لویي پرېږدئ تاسو مجرم قوم وایي چې کله بنده حق طرف ته وبللی شي د الله خبره وشي نو هغه مجرم دی چې هغو ته د الله د حکم په نسبت خپل ځان لوی ښکاري د خلکو په مخ کې لوی جوړېدل هم تکبر دی لیکن د الله د خبرې په مخ کې لوی جوړېدل کو تاسو ته خپل بچی وایي چې زه خپل کار کوه ته په څه پوهېږې ستا خو څه عقل نشته نو تاسو به هغو ته څه وایئ لږ سوچ وکړئ د مور او پلار په زړه باندې بیا څه تېرېږي د داسې خبرو سره او واقعي د نن ورځو په دور کې مور او پلار ته دومره پته نه وي د هغوی عقل خو واقعي چې کم وي لیکن چې د الله د خبرې په وړاندې خلک داسې ووایي چې موږ ته پته ده چې موږ ته څه کول دي موږ ته ډېره پته ده موږ ته د قرآن ضرورت نشته چې کله هغوی ته وویلی شي چې راشئ او قرآن واورئ چې په زبردستۍ سره ورته وویلی شي نو بیا هم هغوی غوږونه بند کړي اورېدل نه غواړي پوهېدل نه غواړي د هغوی په زړه باندې بوج وي د قرآن پریشانی وی پری چې دا ولی قرآن مونږ ته اوروي هی بند کړی ده د هغوی باډي لینګویج چې وي نو د هغې نه پته لګي چې هغوی انکمفرټیبل دي که چېرې په زبردستۍ باندې ورته اورېدل پیښ شي اوله خو داسې لیټ لاړ شي درس له چې بس د خوراک وخت وي خبرې وکړي ګپ شپ ولګوي داسی هر وخت درس خو دی وی او خلق ته د دین خبري کوي په هر ځای کې د دوی بس دا یو کار دی او ریدل نه غواړي دا تکبر نه دی نو نور څه دی د الله تعالی د آیتونو په مخ کې نو وګورئ چې د مسلمانانو واقعي هغه رویه دي کوم چې کافرانو یې په هغه وخت نو هغه نن د مسلمانانو دی هغوی تکبر کوي د الله تعالی د آیتونو په وړاندې چې د آیتونو تلاوت کیږي نو په کار ده چې د بنده سر ښکته شي دا غو په کار ده چې جرأت نه وي د آیتونو په مخ کې د خبرو کولو د انکمفرټبل کېدو څنګه هغه جرأت کولی شي دا زما د خالق او مالک کلام دی شکر دی چې زما مالک ما ته دا واورو د شکر په ځای باندې زړه تنګول نو داسې خلکو ته مجرمان ویلی شوي دي چې دا مجرم قوم دی دوی د دنیا د قانون خو مجرمان نه دي دنیا واله خو به دوی داسې اپریشیټ کوي چې ته خو ډیر ماډرن یې لیکن د الله مجرمان دي دي او چې څوک د الله مجرمان وي نو بیا سوچ کوي د دنیا مجرمان کله ونیوي شي او کله بچ هم شي لیکن د الله د نیولو نه به څوک څنګه بچ کیږي. الله اکبر.